سهار اته بجې دي د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته راغلست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د شانګهای د همکاري سازمان وای د سیمه امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلې ده. د سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډلې په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خبره شو راغلی چې دا سازمان د یو خپلواک بې پرې متحد سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکاري سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسما ومنل شو. د شانګهای د همکاري د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته 13 تنه نور ماشومان یې په پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو لپاره یو کورني روغتون ته ورپېژندلې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر څه کم یو کال کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1225 ماشومان د درملنې لپاره بیلابیلو روغتونونو ته ورپېژندلې دي. د سوري زړه ناروغۍ په دې وروستیو کې په افغان ماشومانو کې ډیره شوې او په تیرو څه باندې 12 کې لسګونه ماشومان چې دا ناروغي درلوده د درملنې په هدف جرمني ته هم استول شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2500 ټنه وریجه د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د WFP د افغانستان څنګه پرون پر ټوټر خبر ورکړ چې دا وریجه به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنۍ وویشل شي. WFP خبرداري ورکړی چې د روان اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. اوکراینی چارواکی وایي چې د خارکیف سیمه پر پرومایسکی خارګوټی د روسیې د پرونی راکټي حمله په نتیجه کې د 12 ماشومانو په ګډون له 40 زیات کسان ټپیان شوي. د خارکیف سیمه والی اولی سینی هوبوف پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې دا راکټي برید پروند ماسپخین لې وینیمې بجې ورسته وشو او په نتیجه کې ګڼ شمیر موټر وسوځیدل او د سیمه د اوسیدونکو د کورونو کړکۍ ماتې شوې. بلخوا د اوکراین پاوز راپور ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې او اوکراین د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پرون د سختې جګړې راپور ورکړل شو. فرانس پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکوي چې یو جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کیږي. یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوت په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشا ځواکونو یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو دا الوتکه دوی ویشتلې. د سودان د چټک غبرګون د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل 15 رئیس جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنګلاديش پر وړاندې خپلې نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي په کابل کې 2 کیمپ درلوده، وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې 2 کیمپ درلوده. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو په شتون کې تمرینات ترسره کړه.
د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه روانه شنبه او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې 20 اووریزه لوبې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 لپاره پلان شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو چې دا د وړاندې کیږي. یو نړیوال بنسټ وایي په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي. ځینې میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارځواکۍ یخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لېږدولې دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولې، خو لای هم په بشپړه درملنه نه دي بریالي سوي.
مریض مې نس پرڅوب لري او خوارځواکۍ دی، نورې مشکل نه لري. کوم فارس یو خو هغه بد پرلګیږي، د دې ما پېښلې دا غي مشکل دی او سرعت ډېر خار دی. خوارځواکۍ دی مورې تقریبا نیم نیم کال شې دی ورکړلې. علاج یې نه پوهېږم. د اورزګان ګډ ډاکټران په غوښتي دي هغه هم تر یو څه تشخیص نه چا نه دي کړی. دلته چې راغلم اورزګان شپنی دلته راوستلم امبولانس کې، هم چې دلته راغلم دلته هم وسپدای و چې پوښتنه تشخیص نه دي ستوري دمو دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023
an estimated da 2023 kal da meyashte tar paya pa afghanistan ki 3,23,205 mashuman la khwarz waqai kridal che da takhzi ajal amlatar tai artya darloda pa adish mir ki 1,12,490 shadid khwarz waqai darloda aw 2,12,180 la manzani ke che khwarz waqai kridal چې له سختو طبي اختلالاتو او مرګ له ګواښ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نس ناسته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواښي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوښښ لاندې پاتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایې هڅې دي. دغه اداره وایي د خپل روغتیایي او د تغذیه د درش پیټ روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې یو لس روزل سوی کارکونکي شامل دي، د ماشومانو، امیندوارو او شدي ورکونکو شوزو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 یاد کړی و چې ډیری یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 300,000 او 340,000 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شدي ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خځو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه د طالبانو تازه فرمان بیلا بیل غبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي چې د نوي بندیز لمخې به په ټول هیواد کې د 2,000 خځینه سنگار ځایونو فعالیت بند شي. د خځو د حقونو ځینو فعالانو دا پرنجونو او خځو د طالبانو د فشارونو تازه لړۍ بللې ده. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وایي طالبان د خپلو افراطي پالیسیو له مخې د خوځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د خوځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوي هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کار کون کی خزینه دی او د دغه ځی څخه خزی کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیس له اړخه دوی هغه ورتیا وتر لاسه کی او دغه اقتصادي او ټولنیس ورتیا وې د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کیږي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادونه د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزی په هر ځی کې چې په ټولنه کې دوی فالوي باید دوی سره وډبوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د خوځو د سنگار ځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د خوځو پر حقونو د نوې محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې د سوداګرو خوځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هیدربار هم د طالبانو د دې پریکړه په وړاندې خبرګون خوله او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورس په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغو ځایونو یې هم نه کړی. ځنې اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړه خپل عکس العمل خوله دي. اسحاق علي جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورز براشی چې خوځو ته وایي چې له کوره دینو وزي او تل په کور کې نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړي. د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته به د دې پریکړه بدل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت لمخې په کابل او ولایتونو کې د خزو سنگار ځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر درې منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درې مې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دکاندارانو د خونې وسرچینه وای د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخه به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سنگارونکو بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړي جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې تغراز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار هم بندیز لګولای دی. خزی عمومی حمامونو او تفریح پارکونو ته نشیتللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خزی اونجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان خزو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې اورستای راپور د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای امنیتي ځواکونو پروند دوی فعال ملګری ګلمن وزیر په پیښور کې نیولای او نامعلوم ځای ته بیولای دی. بلخو د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل دي چې ګلمن وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خبرولو په تور نیول شوی او اوس د پلټنو د فدرالي ادارې په توقيف کې دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ پیښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال رادیو ته وویل چې د هوایی ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګلمن وزیر نیولې خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته لا هیڅ درک هم نه دی ورخودلې.
کوم چې د ایرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چک پوسټ په دغه چک پوسټ باندې د اوښ نه اخیکار چکو یو ملګری بلوم ورسره هغه یو کسکړی دی ایرپورټ ته نه دی پریخي هغه زموږ ملګرو چې بیا پښتنه وکړه چې نه کتاسو دی چې موږ معلومات کوو د حاضر کو جان چې کوم په پاتې باندې او لکه سات پس به تاسو درته پریزو بیا هغه چې ورته ټینګ شو چې نه کتاسو چې څوک انویسټیګیشن کوي کوم اداره نو هغه دوی موږ ورته وګونو خو دلو او بیا دې چې دغه لکه مخلي نو فعلا خدای شي موږ ګلمن څه خبره دی وینو البته په شپاره سم ټول یو د سایبر کرایم او د شلو اف ای آر په باندې نو که پاری کې نیولې خو معلوم نه دی البته نیولې چې دغه دغه ایرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چې پوسټ دی هغه باندې هغه ولې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه کړی نو ورسره زموږ خبره کوي.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دواندو روغړو ګلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولی ول چې پکې تور پورې شوه وو چې دوی په خپلو بیناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګلمن وزیر د نیولو په اړه پیښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو چې لامنیتی ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایي لپاره د جون درېمې نېټې نه پر لټ پیل کړی و، چې د جون په 15مه د یوې اونۍ لپاره د اوتمنځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورځنګ درې غړي د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر 1 د غورځنګ په وینا سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دی. فوزي چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ دغه کسانو په میرامشاه کې په امنیتي پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلټنو پس به خوشي کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیقه خپلواک وی جلاوطنی شیر تری وړی.
از چې کابل کوم ما یو د خپل خونې کې شیر تری وړم. او شکر از څوک خپل احساس تختی سمې شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلاوطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخې تلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډکه شوی.
زه یو شیر بار بار لولم، یا بیا یې ځینې وخت پر اقدام چې څه وخت په تیر سي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د دې د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلایم.
خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دین هم تاکل شوی و لګی ان شوی و
لاند کې سلرو
د پارک د جړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته
او لدا سچا سره هم خبرې کو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یو هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغه خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلاوطنۍ د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بیلابیلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې د حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړې په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څیر خوشاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشته وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطنۍ کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلاوطنۍ د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وسري وتخنوي. دغه سیادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسکونو زره افغانان د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورنۍ سیاسي اجتماعي نظام له زنجیرونو آزاد شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطنۍ پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس بل شفیق خپل وخت خواورو چې کاناډا ته لاته ورسته په شعر کې څه تغیر راغله.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغیر راغله، کله زما شاعري کې چې یو لوی تغیر راغله کوم شعر
دی. اله ته څه ده سوال کوم څه؟
زه چې څومره احساسوم زما تجربه د شعر لیکلو نه ده چې زه باید یو خودسی یوازې شعر نه کله چې ما پونتون ته بلې مقالې به چې راکړې وې کو ریسرچ وکنه ما د دې لپاره به مطالعه لکه کله لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولې ریسورسز ولولې ته بیا دې غنو وروسته یو شی نه جوړ کړم د ریسرچ پیکاپ ما به چې کله دا لوستلم اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای د څېړنې په خپل ذهن کې بشپړ شوی بیا ما کولای شم چې هغه په کمپیوټر کې ولیکم لکه بشپړې د تستر د کاغذ پر مخ راوړم شیر ما تعلیم نه څه دی زه باید یو څه یو څه تاسو کوم دا احساس ما ته زما په لاشور کې زما په ذهن کې زما په زړه کې بشپړ شوی او زه پوه شوم چې دا څه شی دی دا یې د کاغذ پر مخ راوړم د تیر کلو شاید یو د کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي د کله پیغام دا کنه خبره ده چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیر کلونو کې راغی هغه بایل چې و هغه څه چې و بایلل شو زه یې غسر مخم زه ترې تښتم او شکر از توک لخپل احساس تختی څنګه شیر کې
ډیر کله ډیر شاعران دا وایي سي کله یو درد ډیر احساس کی هغه مر ډیر د دې ضرورت پیدا کی چې هغه وسپړی او هغه په هنري شکل باندې له نور سره شریک کی په دې صاحب خو بیا په کار تاسو ډیره شاعري
وکړه نه یم چې احساس ته پرېږدم نو په دې څه ډول ده ته مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پرېږدي چې احساس کې ځکه چې کله احساس کې فکر کوي حقيقي
یعنی د مایوسی احساس سره کوي
یوازې مایوسی نه ده دا په یو معنا پیدا کې کنه نه کوي چې چې انسان خوږیږي او بای د یو دلیل ولري د چې دای له جوابونو نه پوښتنه دی یا پوښتنه دومره پاتې بون کیږي چې بل اخر ټول خپل موجودیت ور سره پوښتي ټول هر څه ور سره پوښتي په هر څه شک باندې کیږي ځان کو شو
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي ځکه دغه احساس کوي هنر پات د سیاست په اینا کو کې ونه کتل شي
د راځي په پښتنه لیکن زه د یو فات په توګه ناراسته ترسم چې څنګه لږ چې دی زه د یو فات په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت زه څنګه د دې چې دی ما څنګه له هنر پیلوي زه خو د امر تجربه برخه یم زه خو د امر درد برخه یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه چې دی په جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم زه کوم هغه څه ما په څیر بولید چې کوم دا د له له تغییر رامنځته کیږي چې څه ډول ترې نه یو زه نه پوهیږم چې څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه بل څه کوم دې ته پاره چې زه شی دې کوم زه څنګه شم زه دا مر تجربه بخښه یم زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد
په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو تتللي هلت هم ستونزه او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل هلته هم لیکوالی کړی ده داستانونه لیکلي دي شعرونه لیکلي دي نو بیرته لته تاسو دا پوښتنه کوم څه شی دی به سی وی دی سي ل شعر کې یو څه فاصله واخلي
زه به خیر یو څه وخت تر کې امرم هغه اندر چا درې دو د چا د هغه پروسه متفاوته ای یو دا خبره هم ده بل خبره دام ده چې زه نه هایت احساسه کسه یم لکه یو انسان د پیغم زلیف تدیره یم ایک خبره نده ده از اغده کمشه این خبره ده چیزه پستو که نه لرم کنه زمان خیلی ام دسی یو حالات بی یو ده خبره ده بل خبره چې ده یو ناسپی ده جوان ده د ما زه چې کابل کوم ما یو د خپل خونې کې شي د تلیفون ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم نو یو څه ما ډېر کله سهار چې پته راویښېدلم ما ډېر شعرونه هغه وخت کې لیکلي دي اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي کله کله چې زه د خپلې کوټې نه بل چېرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی نه مې شوی کولی انسان نه پوهېږم اموخ شي نه پوهېږم هغه ذهن دی په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې دا د هغه په نوم پام کړی دا د عکسانو ته د حیوانات چې عکاسي کوي په ځنګلونو کې یو نیم ډېر حساس مرحله یو نیم ډېر جالب پروسه یې مثلا یو یو الوتونکی ښکار کوي که نه چې خوله کې رانیسي یو چېبه د ټیټېږي هغه کوي د هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي او د همغه یوه صحنه د دې ټول عکاسي ده همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شعر عین نه څه دی همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي تی باید ریکارډ کړي او کله سو بیا درنه لاړی او داسې یو څه چې ما لپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر و او تر اوسه هم دی زه تر اوسه په همغه یو باثباته ځای کې نه یم پاتې شوې چې د عقل دې ځای کې نه یم پاتې شوې چې د عقل زه د مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم نو بیا دا هم زما لپاره یو ذهن لپاره مې یو لوی چلنج دی زما په نظر چې زه یو عقل یو باثباته ځای کې پاتې شم چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموختس دی ځینې خلک یې مثلا د بې خوبي سره مشکل پیدا کوي که نه ځایونه چې تدلی بیا خوبې خرابېږي لکه صحیح خوب نه شي کولی زما دغه مشکل دی نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی او په منډه منډه کې دی
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستې او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خو سبراتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شیرو په بل جیب کې به مې هم شیرو خو بیا ورسې چې لبنان لري سم و بیا دا شیرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دغه خبره ده او دا
څومره خبره او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقتد زمانی کې ډیر څه نه څه لیکلي یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده کنه
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي د عقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي چې دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم لیکن د عقل تر یو ډېره وخته پورې کم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو څو کارونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي دغه ستا لیدلوره ای د شعر دپاره څه دی دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي ځان درکې چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي حتی کار څومره خراب شي دی کار څومره بېکاره شي دی کار څومره کمزوری شي دی باید ولیکي ضرور نه ده چې اسمندې ښه ولیکي او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم ما په نظر ډېر خام شعرونه وو د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغو شعرونو له برکته دغه احساس نه زه لرم یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي فکر کوم کې اوس وخت دریږي دا به هیڅ بد نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي. موضوعات اللي تكرارها إنسان شغل الكيدي كي يسوق وقفة وركي ألبسة دا بقفة بايد ما في نظر لك الضرورة دا أتمنى مشهوري والناسي وركي كنت قصدي وقفة كي كرازي تفكير كوم دا بهم دي وطبيعي بروسي يو مرحلة دا دي أستاذ دربش دراني يو مركة ماوري دلان سو كلون أوران دي بيا دي مركة كيولي چي ما يسوق بقفة شايري باندې کړه د دې خاطر چې ما وختل ز یو څه توښم په شعر لیکم هغه وخت ما نه ویلې شعر لیکل د خبرې خراب نه ونه لګې دا څه چې ما په نظر دا کړه چې شعر د تر دې د خبرې په څنډه کې نو چې څنګه کولای شي چې شاعري باندې کې نو کدا څه امکان لري دا ټول او شعر د دې لکه مې مشه تر دې کدا مې مت تر اوسه یو دروازه د تر اوسه کې تور خلاص نکي بل ورځ دروازه د ته او ټکي تور خلاص نکي بل ورځ نه درته راځي نو ما هم پام دي صاحب باندې یا ورشي مې کې د شرو د شرو کې بیا نه راته راته یو څو وخت وخت سره اوبه استاد ډېر لوی شاعر دی یو پس استثنا شاعر دی لیکن دا په ځرن چې چاته شعر راځي وې نه لیکي که چاته د شعر نه موضوع وې نه لیکي خو که څوک له دې حالات سره مخ کیږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي زما په نظر په حساب دا ګټه هم لري چې هغه د استاد درویش درانی خبرې په اصطلاح چې تاسو ممکن پوه شي ممکن تجربه پخېږي ممکن فکر بدلېږي ممکن زاویه بدلېږي او دا ښایي یو نوی روح نشیر ته چې بیرته انسان ته راګرځي
لا غلی خپل واک څخه په مننه نشته د وکاله کیشي چې دا له افغانستان وتلې ده دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډیر شعرونه لیکلي دي د دې تر اوسه پورې څلور شعر ټولګي چاپ شوی دي لېبي خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنی د پیل په کلونو کې شعر نشوي لیکلي خو اوس په منظم ډول شعر لیکي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته دی وی چې د کډوالۍ په لمړي وو کلونو کې یو شعر هم نه لیکه خلتی رو شپژو کلونو رئیسی د شیر مرغه د لسرنه دی الوتی مخکې تر دې چې د شاغلی لاهو پژغ د شنی مرغی پنوم د شیر ته غوښسو لده بده د شیری تجربه پاړه وورو چې څنګه شیر لیکي
معمولا زما شیرونه په یو اړه تصویر باندې پیلېږي او کله کله به دا سی وی چې یو پښ پر شیر راسي او دا بیا په کاغذ ټکما بیا ځینی وخت ته چې په مغه یو وړه تصویر کې هم دا سی ولاړ پاتې کېږم او بیا ځینی وخت ته هم وی چې یو شی ولیکم هغه بیا نو تر ډیرو ځنډو را سره پاتې وي او بل عادت مې هم دا ده چې په یو څه نسم کولای چې مکمل یو شعر ولیکم شعر ته پاره زه وخت ورکوم داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې بیا وروسته ورته راغلی یم نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده تصویرونه یې سم نه دي راغلي کلمات او موقعیت مناسب نه دی بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یو طرحه جوړوي څنګه یې ډټوي دغه کار له شعر سره هم زه کوم داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرښو نه زیات وي او دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت ته ډېر احترام لرم نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرښې شعر سو یعنی درې څلورو کرښو ته را لنډېږي او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم یا بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت پہ تیر سی بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر د پاره پورا حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل څو او هغه بیا خپور سی ځکه چې خیالونه بدلیږي. موږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي خو بل ورځ کېدای شي بدل سي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ موږ ته په زړه پورې نه وي تکرار سي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کیږي چې یو خو ذهن ریفرش سي او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې سي او د لوستونکو دپاره هم باید جذاب واوسي.
لانزورګر شاعر له هو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرامې لورولای دی.
ایدو غرونو ترشا پتور قفس کې عادت شوی شنه مرغی د باغ لپاړو الو تلی شنه رڼا ته پسی مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغتې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې پسیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د اسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خارس کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چه وزر او الوت نوی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده. او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده.
پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د ډاکټورا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلی هاشمي څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې. 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنې زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان خوشحال خان او لارویان عبدالرحمن بابا او لارویان او عبدالحمید مومند او لارویان دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلور ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شیر کې وو او د کوم بوت نه پرې خبرې کړې وې په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې په دویمې دورې کې د شپېتو کسانو هغه افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د درې سوه کلونو په ترڅ کې یعنی موضوع ډېره وسې نه ده ستاسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی وی. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وی. یو کس به چا انتخابوو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابوو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابوو چې یو کس وی، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی نو دا به غوره وه، بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شوه شي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګي لاند شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر ده او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشاله اقبال اخیسته ده. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دي، نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د چرنې مسله محدود او ځکه ما نور ته مخه کړ؟
نور دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لوی 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورید چې 1850 د دکتورا ډیزرتیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. خو د اقبال باندې که د دکتورا ډیزرتیشنونه لیکل شي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډیره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو او د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرتیشن له موضوع پراخه وي او تحقیق هم لري.
هاشمي صاحب محترم، او بخشي مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې د کوم دیوان څخه را رسیدل دي، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې کومه او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشته. وګورو فلسفي نظریو ترکو نشته، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشته، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو ترکو نشته. خو که چیرې بیا کړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراري ډول باندې تکرار شوی وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه راغلی چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شوه ده که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چیرې دا موضوع محدوده شوی وی، موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي یعنی لکه څنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیا او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما خپل موضوع د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده. تر دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کم غورځنګ چې شروع شوی ده، دا بیلابیلو وختونو کې بدل شوی ده او بیلابیلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوي دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشري ادونه وکړه، د بشر او د ادم او د انسان توپیر هم ما د دې کتاب په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم دا ده چې لومړنۍ انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و. بدوي ټولنو کې وخت او زمان په تیریدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځ راغی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیول سره د انسان هغه معنا چې کله دا باطنیت د انسان د فزیکی جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
او بخښه دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري پټیټه قتل دی، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر نن دې کار ته جاپانیان جنایت وای او انسان دوستی نه غنی. فکر نه کوي چې اصلا لشیرا د انسان دوستی توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شیر موږ چې په تخصصي ډول باندې په شیر باندې خبرې کوو، شیر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کیږي. یو خو ډېر وخت شیر په داسې شکل باندې ویل کیږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه، د هنر یو تقاضا کیږي، یعنی د هنر نه یوازې د خپل اخو خوونی واره چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کوي. خو بیا په عین وخت کې موږ استادو ادبیاتو نه په پښتو ژبه کې بل خصوص په شرقي ټولنه کې بیر شاعران موږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګ د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کوي. د مثال په ډول باندې رحمان بابا دې چې د په شیرونو کې کوم غوتا سوګورو بیر داسې افکار شته چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته، موږ خپل محققینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي، دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلوم ده خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع امکان لري یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو لیو بود وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. خو موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثر خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګ د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د یا په دین کې شامل دي، لدی بوده ور باندې ډېرې خبرې شته دي.
هاشمي صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده، یو عادي انسان دوستۍ د سړي کلتور اثرات په غوڼه سړي. مثلا افلاطون وایي، افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لوی شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لوی سترګه. نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې کچېره مونږ د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شیرونو کې، په مثال د رحمان بابا په خپل شیرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصيحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې موږ او تاسو دین مذهب ته وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې موږ او تاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر ځینې شیرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري. ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان، د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولی شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولی شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولی شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولی شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو. سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عابرې سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د عبری سپوږمۍ لنډکسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې له څانګې یې پاڼه مخې ته راولویده. ښه یې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړه سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وی څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي، هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه ریښتونه بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې و دیرسم نمبر کې وي. ولې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی، ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر عبری سپوږمۍ څخه مننه چې دا کیسه یې آزادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خپرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. په دې دقیقو کې داسې څوک در پیژنو چې له 14 کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندویې ټولنې مرستیال دی.
دی وی د کتابونو ترڅنګ خوندور شون کړي او ډیر هغه څې له کتابونو زده کړي چې پاتې شون کې څوک نشي زده کولای. سپینسار د سجر ډول خبريال همایون هیواد سره پر راپور کې شهیدله.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورې څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت شور له تاسو اجازه اخلم.
دوڑا کورا نشی اشنا یا بو منگا وڑم یا بوڑنگا بنگا سما دشنا نوے بو ویلے جڑو نکی بابو وچوک چے پردی کورتا ویرچی جڑو کبی نا دشنا Oh.